سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښ مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجې کېدو وروسته د دې محکمې مشر ترنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونه پرون د ډسمبر 2 د هالند په هاګ ښار کې د آی سی سی د غړو د 23مې اسمبلې له پیلولو وروسته په بیان کې وکړه. هغه ویل د افغانستان وزیر ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي. خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تیرونه چیلي، کوستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او کو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د اداو قضیه آی سی سی ته راجی کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. آی سی سی په دې وروستیو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور دینولو حکمونه هم ورکړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پروانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین المخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنوایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندریس مونتال وا اسوا او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا استاذ په امنیت شورا درې میاشتنی غونډې ته راپور ووري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسائل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت ټینګښت په هدف د ویلوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلی اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي یو 500 تلین په مناسبت یې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان کې ولوی جرګه راوغړي او وروسته د پاکستان سره یو ورته جرګه جوړ کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی اڅکزي هم دا راوویل چې د پاکستان پوځ باید په سیاست او ملکي چارو کې د لاسونو پرسای دمنیا ټینګښت ته پام وکړي. اسرائیل له ازبلا سره د اوربان له موافقه وروسته بیګا د دې ډلې پر ضد د ټولو پراخو هوایي حملې وکړې. ازبلا چې هم سیاسي او پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونه له اسرائیل سره پر شپېته ورځې اوربان موافقه وکړه. د ډیوټرس خبرې اژانس خبر لمخې پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حملو کې لکتر لګه یو لس کسان وژل شوي دي. اسرائیل د حملې د ازبلا د هغو راکټونو په ځواب کې کړي چې د ډلې پروند اوربان سرغړاونو ته د خبرداري په توګه پر اسرائیل وټوغول. متحده ایالات ازبلا یو تورستي دله بولی خورو پای ټولنې وازی پوځي څنګه په ترلس کې شامل کړی ده. ورسته خبرم دا چې په ګورجستان کې د حکومت مخالف مترزان چې په 13 شپو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي نن سهار خور شول. تازه دی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې پولیسو د مظاهرچیانو د تیت لپاره کول لپاره اوخکي بهون کې غاز او د اوبو شیندلو ماشينونه وکړول. تم ظاهر تر د زرو اتیشم کال پورې ټولنه کې د ګورجستان د غړیتوب د مذاکراتو د زندول لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شو. مترزان ورسته لا غلا ورو کوڅو تر ودل چې د ګورجستان د هیلو په نوم واکمن د نوومبر 28 په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د صحي انسټیټیوټونو بندېدو د افغان نجونو هیلې مړاوې کړې. وړاندې به په خپرونه کې تازه حال درکړو. له نړیوالې جزایي محکمې د افغان ښځو تمې
نورې وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي.
او یو شمېر انځورګران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
بېروزګاره شپې او ورځې تېرون څوک تر دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته د لاسرسی
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټو د تړلو خبره رد کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله له منځه تللې ده. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا نوی بندیز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت له خوا د رواني شکنجې بله بڼه وبلله. د طالبانو د مشر د نوي فرمان له مخې د سې شنبې ورځې رئیس په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره طبي انسټیټیوټونه تړل شوي دي. په دې اړه به نور حال زموږ همکاره فیروزه عزیزی موږ سره شریک کړي. سلامونه فیروزه، وخت بخیر. کړه ته وی چې تازه حال څه دی؟
مننه حسین جان. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. ربابا جاوید چې په کابل ښار کې د دغه انسټیټیوټ په قابلګۍ برخه کې محصله د ازادي راډیو ته وویل کله چې دا خبر واورېد ډېره خفه سوه او اوس دا وایي چې د افغان نجونو یوازینۍ هیله همدا پاتې وه او دا هم د طالبانو حکومت له منځه وړې ده. زهرا چې بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینو د تیرولو په وخت کې ودې هم وویل کله چې غوښتل یې امتحان ته ولاړه سي دا له دې خبره خبره سوه او ډېره زیاته مایوسه سوې ده. د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن یعنی سه شنبه دې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ یعنی پرون د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغه غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي وو هغوی ته واورېدل سو. د خبرو سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه وو، همداراز لس نورې بیا دولتي وو چې مخکې فعالیت درلوده. په دغو انسټیټیوټونو کې لږ تر لږ زرګونه انجونې یا ښځینه استادانو او محصلینو په زده کړو باندې بوختې وي. دا پریکړه حسین جان داسې مهال کېږي چې افغانستان کې دا اوس د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. د یادونې ده چې په دې برخه کې په نړیواله توګه هم ګڼ خبرګونونه راپارېدلې. له دې شمېره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانډ باندې لیکلي دي چې د دغو طبي انسټیټیوټونو بندول له خلکو په ځانګړې توګه افغان ښځو سره د طالبانو دښمني ښیي. دغه راز د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هم د طالبانو له لوري پر نجونو د طبي انسټیټیوټونو د تړلو په غبرګون کې بیا د افغان ښځو پر حقونو دا یو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل اکسپانډ لیکلي د طالبانو دا اقدام به روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو ماشومانو لاسرسی نور هم محدود کړي. د یادونې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د ډسمبر په 16 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپل نیمه لوړ زده کړو کې البته دوی په دغو انسټیټیوټونو کې شامل شوي او په قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو په جوړولو باندې په زده کړو بوختې وي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت په 2020 کال کې په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو ته له تاګه منع کړې. د دې تر څنګ په ګڼو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولای. بله حسین جانې،
بله په پروسه کې غواړم پر دې باندې به هم پوښتنه کوم. شمیر انجونو سره چې تاسو خبرې کړې دي هغه څومره ناهیلي دي چې دوی له دغه انسټیټیوټونو څخه وشړل شلي دي، دوی پر مخ دغه درازي باندې سيزه کې ویل کیږي دوی آزموینه وي، دوی بل سمستر ته تللي اته د زینو ورستای سمسترو.
بله موږ له دغه انجونو سره خبرې کړې وي، دوی اکثریت هغه انجونې دي چې دوی نن دغه آزموینو لپاره خپل دغه انسټیټیوټونو ته ورغلی وي خو تر تړلو دروازو شاته پاتې شوي. موږ دغه سې غږونه هم لرو، د دوی غږونه مو ترلاسه کړي دي چې دوی د دې انسټیټیوټونو د دروازو تر شا ډېرې زاړي او بدې ورځې کوي. د دوی په خبره دا د اوسني شرایطو کې په افغانستان کې په ټولو نورو برخو کې په ښځو باندې بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه وضع شوي دي. هغه اقل په طبي برخه کې د دوی لپاره د هیلو یو لار او یو څراک و خو دوی دا هم له لاسه ورکړ.
مننه ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې موږ سره د جزئیات شریک کړل. هم نورو جزئیاتو ته په تمه خبراس. زمونږ همکاره فیروزه عزیزی و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د صحي انسټیټیوټونو په تړاو موږ سره خپل وروستي جزئیات شریک کړل. په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشردانۍ فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستي هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیز سره اړیکه نیولې ده. له دوی څخه پوښتو چې صحي انسټیټیوټونه بندي این جونو تبلک کملار پاتگی چیز ذکر دیو کریم. سلامون استاد، سره میشه بخیر علی.
من نکاما غلی حسین تاست سلامون نیدیلی ټول درنو اردن کا سلامونه نکیل وړاندې کوم. اوسنی شرایط کې بیا بالخصوص د تیر دوه درې کلونو کې د افغان انجونو لپاره سخت شېبې وې، سخت حالات او سخت فرمانونه او سخت حکمونه وو، او داسې فرمان حکمونه وو چې منل یې لږ څه مشکل دی. مشکل ته چې بیخي د نه منلو صراحت کېږي، خو بیا هم ملت ورسره منلې ده، ملت ورسره بني او ملت دغه حکمونو تابع ده. خو یو دکه دلته هم باید تم شو چې د حکومت په صفت کې فکر وکړو. یو لار باید ملت هم پرې خودل شي ترڅو د ملت سل په سلو کې له خپل حکومت څخه زړه تور نشي. په دې اخرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربېره بندېدل وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لار و، د غوی لپاره د اسانتیا و لار و، د غوی لپاره د ښکلا لار و، غوی لپاره په تیارو کې د رڼا لار و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده، دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصي. خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زما پران باندې د آیاتي دغه څو بخښنه چې انسټیټیوټونه کې تدریس کېدل، دا د نجونو د راتګ لپاره، د راتلونکي لپاره، د نجونو د ژوندانه لپاره حیاتي رول لوبولو. لکه فرض مثال قابله ګانې موږ درلودلې، نور بخښنه مو ټول په خپل ځای پرېږدو. قابله ګانې موږ درلودلې، زه په ډېر بخښنه سره یم، د نجونو درد صرف نجونو تشخیص کولی شي، تداوی کولای شي، که دغه دوام د سي ادامه عمومي بیا خو له منطقه هم لره نه ده، منطقه هم دلته بیا ست کوي چې ولادتونه به هم د تقابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل لا یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي که تا انسټیټیوټ بندیږي په ټوله نه اخیڅه ده. ورته مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومان مرګمی ډیر زیات درلود، اوس که دغه انجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي، راتلونکي به دوی ډاکټرانه کې دلی یا قابله ګانې کېدلی یا نرسانې کېدلی، اوس که دا لرم بېمدېږي نور په ټولنه باندې پام د ښځو باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي، څومره بد اغېز کوي؟
اوس جانې لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابله ګانې نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډېر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو ښارونو کې چې مونږ پکې ژوند کوو، یالته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو، ډاکټرانې یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدي کې نه لرو، داخله کې نه لرو، اکسرې کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم دفتن په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. په د نور بخشونو کې چې مونږ مراجعه ورته وکړو، هغه خو په فلج باندې صاحب دي، په نیست باندې صاحب دي، هغه بی ایابي خو مونږ منلې ده. خپل ماشومان چې مریض شي، خوران دي چې مریض شي، خځه چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو ته بدی ک ایکسری کلترا ساوند، هغه خو به د اوسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته به ورځي ک شغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حياتي ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چا خبر چې سره کرخه ده، قابلیت ده، ولادت ده، سل نور قصې دې پورې تړلې دي. دا د کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبې خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده، دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونې واخیستل شولې تقریبا دویمه درېمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سهولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو د هغه تکلیفونو لپاره هماغه پخواني سیستمونه ایجاد کېدل. دایاګانې به ولایتونو کې، دایګانې به وکړو، هغوی به دغه کولو، ولادت کولو. یعنی دغه آیاتي رول لپاره بله پروژه شته، حکومت سره بله تګلاره شته. مکتبونه خو بند شول، ومنل انسټیټیوټونه او دغه پانتونه بند شول، ومنل کمپیوټر ساینس بند شول، ومنل ژورنالیزم بند شول، ومنل حقوق بند شول، جنیکیانو لپاره ومنل. مګر په تیارو کې هم دا و چې زه خیر دغه حیاتي رول چې پکې لوبوي هغه قابلګي د نجونو لپاره، هغه چې هم بند شي زما پر اند باندې که چېرته یو ذره هم حکومت کې ما شناخت درلودلې یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه، سکوت ته ملا تړو، خو د دغو انسټیټیوټونو دروازو بندې ته ملا نه تړو.
سره استاد همدغه انسټیټیوټونو کې به ډېر کسانو کار کاوه، څومره دوی بیکاره کیږي؟
طبعا یو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د یو چا په ځای باندې کار کوي، یعنی کرات نه اخیستل کیږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند شول، زیات خورګان زموږ اغیز نه آیت درلودلو هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لار ولري چې هغوی آیس پی نور خو پهر صورت سر زمونږ صفاکاره مونږ تر اغلمه ته وایي مدیر صاحب چې زمونږ به څه کېږي، استادان خو به هم چېرته وظیفه ونیسي، تاسو به هم چېرته مدرک وخ، زه چېرته لاړه شم، زه په سپین سر باندې بیا د چا دروازه وټکوم. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارې سره غوره کوي چې بیخي دغه فرمان کې نوي، دغه اناناتو کې نوي، دغه رسم و رواج کې نوي، دغه آئین کې نوي، مګر دلته بیا نه پوهېږم ساوند اشتباه هم دی، قصد هم دی، خداګان خداګا دی. به داسې فرمانونه صادرېږي چې د ملت او حکومت ترمنځ فاصلې ایجادېږي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تنه د نن ورځې سوشل میډیا تاثیر واخلي، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم دا د ملت په ټولنه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک ناس دي. اوس ځان جنگ ختم نه دی، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو لپاره کار کوي، او هغه توجه
فشارونه او د طالبانو خپل منځي خبرې اترې به د مکاتب د پرانستل لپاره یو لاره خلاصه کړي، خو دغه روسي پریکړه چې تاسیحي انسټیټیوټونه هم بند شول، څومره دغه تمې له منځه یوړلې؟
یو خدا دې چې نړیوال به دا سره ومني، نړیوال دا تصدیق کړي، نړیوال د طالبانو ایدیالوژي سره ولولي چې پر طالبانو باندې هیڅ نه و فشار کار نه ورکوي، او نو د فشار غوښتونکي مو نو د فشار طرفدار ما. زما پر اند باندې اسلامي امارات سره هغه جورجاړي طرف ته کچر تا لار جوړ شي، اسلامي امارات پر رسمیت سره پیژندل شي، او نړیوال د افغانستان ته راشي، او دغه آلات په خپل سترګو وګوري چې افغانستان کې کوم آلات دي. زما پر اند باندې بیا هغه آلات کې هم اسلامي امارات کوم شي مثبت لور تلار شي، او ملت لور تلار شي، کچر ته دینه زیات هم فشار نو اسلامي امارات باندې راوړل شي، زما پر اند باندې بد پایلې به سره ولري، نه مثبت پایلې. زه د اسلامي امارت باندې د هیڅ نو فشارونو راوړل طرفدار نه یم، ځکه چې ماته د طالبانو ایدیالوژي معلومه ده، ماته طالبانو هغه فکر افکار معلوم دي، چې ته هیڅ نو فشار ته لاندې فکر نه کوم چې یو نو قوی ته هم تسلیم شي. خو په د اسلامي امارت او د نړیوال ترمنځ کې بیا دلته دوی به دا فکر وکړي چې څلوېښت میلیونه نفوس دلته افغانستان کې پروت دی، چې د دوی مستقیم یا غیر مستقیم اغیزه پر امولس باندې ورځي. دغه فشارونو ابوج افشار بیا مستقیم غیر مستقیم پر دغه عام ولس باندې ده. دغه مشکلاتو د حل لپاره نړیوال او نړیوال سازمانونو او نمائندگان او هغه خلک چې د اسلامي امارت سره په مشکل کې دي، زه فکر کوم چې دا مشکلات در اړ فاصله کې ترته دلته په افغانستان کې سوکالي راشي، مته ډېر بدبختي هم د فشارونو د وجې ده، بندیزونو د وجې ده.
ډېر زات مننه ژوندې سي او ساده چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخسته خبرس د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد خغل ادریس محمد عزیز او چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال په شمالي ښار کې هما له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. په عین حال کې د سوریې دولتي رسنۍ په هما او عدلی په ښار کې چې یاغي ډلو یې مخکې پراخې سیمې نیولې دي د وایي عملو خبر ورکړی دی. نور حال په راپور کې.
د سوریې د جګړې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د هما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړې، له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړې ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي حملې شوې دي. هما ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز و او د اسد د رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوللي کې چې نو وړي وایي د یاغیانو په لاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګري ملتونه وایي د تیرې نومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نښتو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول نږدې 50,000 خلک له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریه کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوبول ډګر بیا د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام په ګروپی پړاو کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي د نیپال پر وړاندې وبایلله. طالبان نن سه‌شنبه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې ترسره شو. په دې اړه نور جزئیات لپاره د ازادي رادیو سپورتي خبرال خغلې بختیار سهیل د شپه موږ سره په مستقیم ډول باندې اړیکه کې د نور جزئیات برخه کوي. سلامونه سهیل، ته وخت بخیر، مهرباني وکړئ د غلوب په اړه وروستۍ جزئیات څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. افغان لوبډلې نن د ګروپی پړاو وروستۍ سیالي له نیپال سره ترسره کړه. که څه هم تر دې سیالۍ وړاندې افغان لوبډله په دې ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شوې وه، خو په دغه لوبډلې باندې د نیپال پر وړاندې د افغانستان ماته یوه هی خون کې ماته ګړل کیږي او د کرکټ شنون کې په دې آن دي چې افغان لوبډله باید په دې آسیا جام کې تر نیمه پایلو به آن تر پایلو به رسیدلی وای. خو د نیپال پر وړاندې له دویمې درجه لوبډلې څخه ماتې خوړل دا د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره ستونزمنه ده. افغانستان نن 15.4 اورونه لوبولي وو، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 1.3 منډې کړې وې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی چې د افغانستان لپاره په دې لوبو کې خېلو به کړې وې هغه فیصل خان وو چې نن هم 2.5 منډې کړې وې. نیپال که څه هم هدف په اسانۍ سره پوره نه کړ، 1.3 اورونه ولوبول، 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو بیا هم وکړ شو چې هدف پوره کړي او دغه سیالي د یوې وکټې په تفاوت وګټي. په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې نیپالي لوبغاړي وسوځول، خو یې نه شو کړی چې افغان لوبډلې ته دغه سیالي وګټي. تر دې سیالۍ وړاندې افغانستان په لومړۍ لوبه کې له بنگلاديش او بیا له سریلانکا هم لوی ماتې خوړلې وې چې دا په وروستیو څو غټو ټورنمنټونو کې د 19 کلنو ځوانانو لپاره دویم ځل دی چې په دغسې شکل له آسیا جام بهر کیږي. تر دې وړاندې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان د وروستی ټیم په توګه هغه ټورنمنټ نه بهر شوی وو چې دوی باید د راتلونکي 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام ته د لارموندنې یا کوالیفایر راوند په سیالیو کې ګډون وکړي او هلته لوبې وګټي او بیا نړیوال جام ته کوالیفای وکړي، چې دا په وروستیو 10 کلونو کې د افغان 19 کلنو ځوانانو بې ساره شاتګ ګڼل کیږي. د کرکټ شنون کې په دې آن دي هغوی څو کسان چې له ازادي راډیو سره وغږېدل هغوی وویل چې دغه ډول پرفارمنس د دې معنا ورکوي چې د افغان لوبډلې سلیکشن یا غوراوی په سمه توګه نه ترسره شوی. ځینو شنونکو دا هم ویلي دي چې ځینې داسې لوبغاړي د 19 کلنو ځوانانو ته انتخاب شوي وو چې هغه په 2018 کې له لوبډلې د عمر د زیاتوالي له امله کېنول شوي وو. نو دغه لاملونه د دې کېږي چې افغان لوبډله په 19 کلن آسیا جام کې له پرمختګ پاتې شوه.
ډیره زیاته مننه خو وخت لري مننه
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
نړیواله جزئی محکمه وایي ډیر شربا د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون د شنبه د نړیواله جنایي محکمې د غړي ودونو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري حقوقو د نقض په اړه څېړنې روانې دي. په همدې حال کې شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقوقو فعالانې په دې برخه کې د عملی پریکړو غوښتنه کوي. نور حال پر راپور کې
نړیواله جزئی محکمه یا ICC وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشری حقوقو د نقص پاړه څېړنې روانې دي او ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درویشتمه غونډه کې په خپل بیان کې وویل
I can also confirm that with
the تاییدوم چې په عالی ټیمي هڅو سره په دوامدار توګه کار کوو. موږ به ژر تر ژره د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیولو حکم صادر کړو.
خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د ICC د غړو هیوادونو د غونډه پرون دوشنبه په نیدرلند کې پیل شوې او د روانې دسمبر تر ومې به دوام وکړي. ICC په روسي کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د دې هیواد د دفاع د مخکینی وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی. تمکیږي چې نړیواله جزئی محکمه به د یو شمېر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تاوتریخوالي او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې ښکیل دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې برخه کې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم ګام کېدل شي، خو نورې وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي، عملي ګامونه پورته شي. دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي. طالب مشران چې په قصدي ډول یې د افغان ښځو ژوند له تعلیم او ازادۍ بې برخه کړی دی، به د خپلو اعمالو په نتیجه کې د نړیوال عدالت سره مخ شي.
ټولنیز فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري
دا یو ښه پریکړه ده او موږ افغان ښځې او نجونې هیله مند یو چې دوی دا ځلې دا خپله پریکړه عملي کړي. دا صرف یو پریکړه نه وي او دا پریکړه عملي شي، ځکه تر دې مخکې هم په ناستې شوې وې، غونډې نیول شوې وې، خو هیڅ اثر نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسا، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیواله جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د بیا واکمنېدو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جنایتونه په خپلو څارنو کې شامل کړي. دغه محکمې هم منلی چې په دې اړه دوسیه یې ترلاسه کړې. د نړیوالې جزئی محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي وو چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وي، خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د خبرونه په دومره برخه کې تاسو ته د 15 دقیقې بحث لرو چې د خبرونه تاسو کولای شئ اوسې ووري. اوسم ورزو خبرونه ته